د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې یو ساعته خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړي چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشي کړي او قطر ته استولي دي. دغه راز د خبرونې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. خو لومړی به قسم سولمل ته وارور کړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم څو مهم سرټکی ده. کورونی چار وزارت وای په بغلان کې لسګونه کورونی او بهرنی وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر وای د رواني می میاشتې په دیرشمه بل خپل ایراني سال سره د دغه هیواد اټومي پروګرام په بل دور کې خبرې وکړي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورونی چار وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرنی او کورونی او یاغیانو د وژل کېدو خبر کوي. د کورونی چار وزارت د ځنګړو جزو تامونو قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي رډو ته ویل چې دغه یاغیان د عملیات په جریان کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه په دې عملیاتو کې پولیسو ته تلفات رسیدلی دي.
دی وی
نه اویا یاخیان وژل شوي، دوه نوي ټپیان شوي، شپږ دېرش نیول شوي چې شپږ پاکستانیان او دېرش افغانان دي. زموږ هم څلور تنه شهیدان شوي دي. د جنرال شیرزاد په وینا په دغو عملیاتو کې د مرکزي بغلان او دندې غوري سیمې له یاغیانو پاکې شوي دي. د کورونی چارو وزارت دغه راز د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په تېرو دوو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د لسګونو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه چینایي کمپنۍ له غړو سره خبرې وکړې چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کارې د امنیتي دلایلو له امله درولې دی. په دې غونډه کې چې تېره ورځ پارک کې وسوه، د کورونی چارو د وزارت د عامه محافظت د تصدۍ مسؤلانو هم برخه اخیستې وه. اشرف غني د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د دغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي څو د بګرامۍ او سرخرود په مسیر د کابل جلال آباد د لارې کار بیرته پیل کړي. د چینایي کمپنۍ استازو له ولسمشر سره ژمنه وکړه چې د دوی د امنیت د تامینېدو په صورت کې به دستي خپل کار شروع کړي. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلورویشت تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د اسپانیا پولیسو په یو بیان کې چې تېره ورځ یې خپور کړ وویل دیارلس تنه دوی نیولي او د بریتانیا پولیسو یولس تنه د لندن په هترو هوایي ډګر کې نیولی دي. د اسپانیا د پولیسو په وینا دغو قاچاق وړونکو په تېرو شپږو میاشتو کې څلور میلیونه دوه لکه پنځوس زره ډالر له هغو افغانانو چې اروپا ته یې رارسولی دي ترلاسه کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. افغان لوبډله نن لاوس ته رسېږي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي علي اسکر لالي ازادي رډیو ته د دې لوبې په اړه وویل
ما در راي آمادگي باسم عظیم لاوس و بنگلاد
دی ویله سورې سره د چمتووالي لپاره لاوس او بنگلاديش ته ځو. څو له لاوس سره یو لوبه وکړو، بیا له غځې بنگلاديش ته ولاړ شو او له بنگلاديش سره هم یو مسابقه وکړو. نړیوال جام ته د رسیدو لپاره افغانستان په ای گروپ کې له سوریه، کمبودیا، جاپان او سنگاپور سره یو ځای شوی دی. په دې ترڅ کې د افغان فوټبال ټیم لومړی لوبه د جون په یولسمه له سوریه سره د ایران په مشهد ښار کې ترسره کیږي. بیا به د افغانستان ټیم کمبودیا ته ولاړ سي څو د جون په شپاړسمه خپله دوهمه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر غواړي چې د می په دیرشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنی چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور په خبرو کې برخه واخلي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جیف رات کې تېره ورځ وویل چې واشنگتن باور لري چې د نړۍ پیاوړي هیوادونه او ایران کولی سي چې د اټومي لانجې په برخه کې یو هر اړخیز تړون ته د جون تر اخره ورسېږي. جان کیری او جواد ظریف تېر ځل په اپریل کې په نیویارک کې غونډه کړې وه. ایران د امنیت شورا له پنځو دایمي غړو او جرمني سره په خبرو دی څو د جون تر اخره له ټاکلي ضرب الاجل سره سم یو تړون وکړي. د دې تړون له مخې به نړیوال پر ایران لګېدلې بندیزونه کموي او ایران به له یو شمېر اټومي هڅو لاس اخلي. اخو د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچی سژنۍ دوبۍ خپله دنده پرېږدي. د بهرنۍ چارو وزارت چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دې وزارت مرستیاله وینډي شیرمن به کله چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې پای ته ورسېږي خپل کار پرېږدي. مرکچیان هیلمن دی چې د جون تر دیرشمه یو نهایي موافقه ترلاسه کړي. شیرمن په تیرو دوو کلونو کې له ایراني چارواکو سره په اروپا کې د ډیرو تخنیکي خبرو مشري کړې ده. د هغې د هڅو په ترڅ کې متحده ایالات او ایران د 2013 کال په نومبر کې یوې موقتي موافقې ته ورسېدل او په اپریل میاشت کې هم د یوې موافقه چوکاټ ترلاسه سو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری چې د می په دیرشمه بل خپل ایرانی سیال سره د خبرو وروستی دور پیل کړي، د میرمن شیرمن مهارت او سختی وستایله. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحد ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرته د اصولو د لاندې کولو مسله پکښې نه وي. جو بایدن تېر ورځ په واشنګټن کې د بروکینز انسټیټیوټ په تحقیقاتي مرکز کې د دغو همکاریو په ارتباط د ایران مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل
I see it being overwhelmingly in our interest to continue.
دوی زما په نظر داس موږ سخت په ګټه ده چې د ایران په برخه کې همکاریو ته دوام ورکړو. د امریکا مرستیال ولسمشر زیاته کړه همدارز له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګډو همکاري ته اړتیا سته. په ورته وخت کې جو بایدن د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین اعتراض وکړ چې د اوکراین کریمیا یې تیر کال د مارچ په میاشت کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې مداخله کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او مځکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. نوموړی تېر ورځ په واشنګټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په څېړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال په اوکراین او نورو سیمو کې د روسیې هڅو ته هم اشاره وکړه. دوی ویل چې مسکو د خپل پوځي ځواک او تیری کوونکي نېشنالیزم په مټ پر خپلو ګاونډیو خپلې غوښتنې مني او د هغوی مځکې لاندې کوي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو به هڅه وکړي څو د روسیې ګاونډیو هیوادونو لکه ګرجستان، مالدیویا او اوکراین ته ډاډ ورکړي چې باثباته او خپلواک پاتې سي. سوریه فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریه په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي دي. په بریتانیا کې د سوریه د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې داعش دا کسان تېر ورځ په پالمیرا کې د خلکو د یوې ډلې مخې ته په مرمیو وویشتل او وویل چې دغو کسانو د حکومت ملاتړ کوه. داعش د می په شلمه د سوریې له حکومتي ځواکونو څخه د پالمیرا ښار ونیوی. د بشري حقونو د څارونکو په وینا په تیرو اتو ورځو کې چې داعش دا ښار نیولی دی، تر 240 ډېر کسان یې د ښار دننه او شاوخوا وژلي دي. او وروستی خبر دا چې د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبې پر ورځ ویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د هغې رسوایي په خاطر چې دغه فدراسیون په کښې ښکیل دی استعفا ورکړي. د ګریک دایک څرګندونې د اروپا د فوټبال د اجرایي ارګان په نسبت یو څه سختې وې. یو ای اف ای یوازې د شپږو میاشتو په مخه د فیفا د مشرتبه لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې ده. ټاکل سوې ده چې دغه انتخابات سبا ترسره سي. د آسیا د فوټبال فدراسیون ویل د بیلټر ملاتړ کوي او غواړي چې دغه ټاکنې له مهالویش سره سم وسي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. خبرونه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې هم ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی څو د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز موده تمدید کړه چې یو کال مخکې د ګوانتنامو له زندانه خوشې کړي او قطر ته استولي دي. پر دغو مشرانو لګول شوی بندیز درې ورځې وروسته پای ته رسېږي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې نه یوازې دا چې دغه بندیز باید لرې شي، بلکې د طالبانو نومونه دې هم له تور لست څخه وویستل شي.
زما په نظر اوس وخت د دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښت نه کار واخیستلی شي.
د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ مشر وایي د افغانستان وضعیت د دې غوښتنه کوي چې د جګړې ښکېل اړخونه باید سولې ته غاړه کېږدي.
او دا د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کېږي، خو البته طالب به د ملت پاشتی مني، حکومت هم د ملت پاشتی مني.
د دې غورځنګ له مشر سره مو د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د هلمند خلک او د ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته.
لوی علت د دې جګړې همدا دی چې پخپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته.
د ولسمشر غنی میرمن رولا غنی وای د خلکو ستونزې اوري، هواری ته لارې چارې لټوي او په دې توګه غواړي چې نړۍ د افغان میرمنو له ستونزو خبره کړي. دغه راز د خپرونې په وروستۍ برخه کې د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام هم درته خبرو. د امریکا حکومت له قطر سره په خبرو دی چې د طالبانو د هغو پنځو مشرانو د بندیز مدت تمدید کړي چې درې ورځې وروسته پای ته رسیږي. د طالبانو دغه پنځه مشران کال مخکې له ګوانتنما زندانه دوحې ته انتقال شوي وو. پر دوی بندیز لګېدلی وو چې بهر ته به سفر نه کوي او په افغانستان کې به له طالبانو سره اړیکې نه نیسي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې پر طالبانو باید فشارونه کم شي څو د سولې پیل شوې هڅې ښې مخ ته لاړې شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د پنځو طالب مشرانو چې د یو کال راهیسې په قطر کې اوسي د تګ راتګ بندیز د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي. د طالبانو دغه مشران نورالله نوري، عبدالحق وسیق، محمد نبی عمری، خیرالله خیرخوا او محمد فاضل اخوند امریکایانو یو کال مخکې له ګوانتنامو زندان څخه خوشې کړل او په بدل کې طالبانو امریکایي عسکر بو برګډال خوشې کړ. امریکایانو تر دې تبادلې وروسته د قطر له دولته وغوښتل چې د طالبانو دا کسان باید نورو هیوادو ته سفر ونه کړي. برګډال نږدې پنځه کاله مخکې تر تبادلې هغه وخت طالبانو نیولی وو چې دی په افغانستان کې د خپلې پوځي اډې په خپل سر وتلی وو. اسوشیټډ پرس اژانس د امریکایي چارواکو په وینا څرګندوي چې دوی له قطري چارواکو سره خبرې کړې دي څو پر دغو پنځو طالبانو لګېدلی بندیز چې د جون په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي تمدید کړي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ په ښکاره اعلان نه دی کړی چې له قطر سره د دغه بندیز د اوږدېدو پر سر کومې موافقې ته رسېدلې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان مولوي شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې هڅې روانې دي. که چیرته پر دغو پنځو طالبانو بیا بندیز ولګول شي ممکن دغه هڅې اغېزمنې کړي.
زما په نظر اوس وخت دې را رسېدلی دی چې د طالبانو مشرانو سره د یو څه نرمښ نه کار واخیستل شي او که دوی دا سوچ کوي چې پر دې باندې به موږ دغه تعزیرات تمدید کړو دا به ګټه وکړي، زما په خیال چې
د امریکا په کانګرس کې په تیرو دولسو میاشتو کې څو ځله پر دې خبرې وشوې چې قطر باید د دغو پنځو طالبانو سمه څارنه وکړي. په کانګرس کې د استخباراتو د کمیټې جګپوړی غړی آدم شیف وایي چې دی تیرو دولسو میاشتو ته دومره اندېښمن نه و لکه اوس چې دیارلسمې او تر دې وروسته یولسو میاشتو ته اندېښنه لري. د اسوشیټډ پرس اژانس په وینا د طالبانو په دغو پنځو کسانو کې لږ تر لږه یوه تن په پټه په تیرو دولسو میاشتو کې له وسلوالو سره اړیکې نیولې دي، خو د دې ارتباط په اړه نور معلومات نه دي خپره شوي. البته په دې برخه کې سپینې ماڼۍ ویلي وو چې د یوه طالب د څار هڅې زیاتې کړې دي. تیر اونۍ د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین هم وویل چې د قطر د پنځو طالبانو په ډلې کې لږ تر لږه یو تن له نورو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. البته د دغو طالبانو په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتو په تور لیست کې شامل دي چې د قانون له مخې د دوی سفر منع دی. د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې دا طالبان افغانستان ته ولاړ نشي او هلته په جګړو کې برخه وانخلي. د روانې میاشت په پیل کې د کانګرس د استخباراتو په کمیټه کې د جمهوري غوښتونکو دیارلس غړو ولسمشر باراک اوباما ته یو لیک واستاوه او له هغه یې وغوښتل چې د قطر له حکومت وغواړي چې پر دغو پنځو طالبانو د سفر لګېدلی بندیز تمدید کړي.
و امریدل چې د طالبانو هغه پنځه مشران چې له یو کال راهیسې له ګوانتنامو زندان څخه قطر ته استول شوي دي د نظربندۍ وخت د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي، خو د دوی په ډله کې څلور تنه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي چې د ملګرو ملتونو له قوانینو سره سم له یو هیواد بل ته د سفر حق نه لري. د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي هم ټینګار کوي چې دغو کسانو د څار موده تمدید شي. د موضوع به هم احمد شیبر د افغانستان د سولې د عالي شورا له ویان مولوي شهزاده شاهد سره شریک کړي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې په تور لیست کې دغو کسانو شمولیت د سولې پر خبرو څه تاثیر کولای شي. مولوي شهزاده شاهد په ځواب کې وویل
کله چې ټول عمر په تور لیست کې پاتې شي او جنگونه دغسې په شدت باندې ادامه وکړي مونږ ته څه فائده ده؟ مونږ ته کدی د تور لیست نه وستل شي خو د سولې په خاطر همکاري وکړي، د دې لپاره دفتر او ادرس وي او دی نورم تشویق او ترغیب شي چې په جنگ باندې خدا مشکل حل نشو. یو لار پاتې ده او هغه د سولې لاره. موږ افغانانو ته ضرورت لرو، غونډیانو ته ضرورت لري او جهانیانو مو سولې ته ضرورت لري، ځکه په دې ور کې تقریبا ټول سوځي. نو د سولې لپاره په کار داده چې یو څه سیاسي مصلحتونه هم په نظر کې ونیول شي.
مولوی صاحب، تاسو په دې ټینګار کوئ چې یو څه باید له نرمښت نه کار واخیستل شي، خو د امریکا د کانګرس یو شمېر غړي دا اندېښنه لري چې د طالبانو دغه 15 مشران که چېرته آزاد پرېښودل شي، ممکن دوی بېرته افغانستان ته ولاړ شي او په جګړو کې برخه واخلي.
دوی مخکې هم ډېر طولاني جنګونه تیر کړي وو او بیا د سختې بندیخانې ولیدلې تر ګوانتانامو پورې، او د خپلو بچو او د خپلو کورنیو نه هم لرې پاتې شوي دي. د دې نه پس به د جنګ او د تشنج او د افغانانو سره، خصوصا د افغانانو په منځ کې د جګړو به دې طرفداري ونه کړي.
مولوی صاحب، دا خو ستاسو نظر دی، لیکن په تیرو 12 میاشتو کې یو ځل داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو دغو مشرانو د حقاني ډلې له ځینو غړیو سره کتلي دي. بیا یو ځل داسې راپور خپور شو چې د دوی یوه غړي په افغانستان کې له نورو طالبانو سره ارتباط نیولی دی. که چېرته دغه تورونه حقیقت ولري، فکر نه کوي که چېرته دوی آزاد وګرځي په افغانستان کې به په جګړې کې برخه واخلي؟
صحیح ده چې نن جامعه جهانی په افغانستان کې په شکل د اشکالو دخیل ده، او هغوی په دې باره کې په نظریات ورکوي، تشویشونه به ورسره وي. مګر څومره چې افغانان په خپل منځ کې یو بل ته ځان نږدې کوي، بین الافغاني مذاکراتو ته به لاره خلاصېږي، او تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع نه شي، که موږ ته ګاونډیان جهانیان تفصیلات هم برابر کړي، دلته به صلح را نه شي. دا خبره چې بعضي احتمالات دي، چېرته دوی ټلیفون کړی دی یا به آینده څه وکړي، خاتمه مستوره ده. ولې تر کوم ځای چې موږ په قطر کې طالبانو د مشرانو سره دوه ورځې مفصلې خبرې وکړلې، او یا اوس لوی وړې خبرې روانې دي، رابطې کېږي، تبادله د نظریاتو ده، زه ورته خوشبین یم.
د افغانستان د سولې د عالي شورا ویاند مولوی شهزاده شاهدو.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جب افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ټلیفون وکړئ او خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کړئ. درې بجو شروع کیږي دا پروګرام او تر پنځو بجو دوام کوي. دغه راز تاسو کولی شئ چې د افغان بي سي مخابراتي شرکت د 1903 شمېرې له لارې هم د سولې په برخه کې خپل پیغامونه راوستو، یو موږ هم هرو مرو درته خبرو. همدا اوس وینم چې یو شمیر اوریدونکو د سولې په اړه په تیر بیا په قطر کې د 15 طالب مشرانو په اړه پیغامونه راستولې دي. وحدت لغزنی څخه لیک زما په نظر د طالبانو 15 غړي باید آزاد پریښودل شي چې د سولې په خبرو کې خپل صلاحیت کار واخلي. او محمد ایوب هم د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه لیک چې موږ سولې ته بیخي ډېر سترګې په لاره یو، خدای پاک دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي. هلمند هغه ولایت دی چې په وروستیو کې ناامنیو ډېر ځپلی دی. د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې په وروستیو کې د طالبانو له لوري د ډله ییزو حملو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي په دې ولایت کې د ناامنیو د زیاتوالي یو لامل دا دی چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د امنیتي ارګانونو ترمنځ هماهنګي نشته. نور جزئیات به له هلمند د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی په راپورټ کې واورو.
د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي که چیرې د هلمند روانو ناامنیو ته مرکزي حکومت سمه پاملرنه ونه کړي، ډېر خلک به د حکومت له ملاتړ څخه لاس واخلي. دی وایي په دې ولایت کې د میشتو امنیتي سرتیرو ترمنځ نامغږي د جنګ د اوږدېدو باعث سوې ده. اتل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په لرو په خاص ډول شمالي ولسوالیو کې د سرتیرو په ځانګړي ډول ملي پولیس غیر حاضر دي، او د کومو سرتیرو موجودیت د ناامنیو د ډېرېدو او د هغو ته د تلفاتو لامل سوی دی. کریم اتل له اړوندو وزارتونو څخه غوښتنه وکړه چې د امنیتي سرتیرو په لیکو او تشکیل کې د موجودو ستونزو پلټنه وکړي.
لوی علت د دې جګړې هم دا دی چې په خپله د امنیتي ځواکونو په منځ کې همغږي نشته. هر هغه څوک چې عملیات ته ځي د بل ارګان یعنی که پولیس په عملیاتو کې وي اردو د دوی سره همکاري نه کوي، او که اردو په عملیاتو کې وي یا پر اردو باندې تعرض کیږي پولیسو دوی سره همکاري نه کوي. د دې جګړې علت هم دا دی چې دوی په خپل منځ کې سره همغږي نه دي. او بل دا چې مرکزي دولت په خاص ډول وزارت داخله هیڅ توجه هلمند ولایت نه کوي. که تاسو وګورئ چې په هر ولسوالۍ کې د تشکیل پوښتنه وکړي چې 400 یو ولسوالۍ تشکیل لري، 200 حاضر 200 غیر حاضر وي، که چیرې نشي کولای دوی نشي توانېدلی، بیا موږ پر خپلو ولسونو باندې غږ کوو او خپل ولسونه د عباسو چې نور خپل امنیت په خپله وساتي، او موږ بیا دغه حکومت چې موږ ته پاملرنه نه کوي هیڅ د دوی د دغه بېځایه کړنو او بېځایه مصرفیتو نه ملاتړ کوو، او موږ بیا په خپله پوهېږو خپل ولسونه پوهېږو چې څه کوي.
اتل ول که چیرې وضعیت دغه ډول دوام وکړي او د امنیت اړوند وزارتونه هلمند ته د امنیتي ځواکونو برابري او امکاناتو کې تغییر نه ولي، یو شمېر ولسوالۍ به څه کوت وکړي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي مرکزي حکومت په خاص ډول ولسمشر د هلمند د اصلي وضعیت څخه خبر نه دی، ځکه چارواکي د امنیتي حالت په اړه ناسم راپورونه ورکوي او د امنیت د ډاډ دغه ناسم راپورونه د جنګونو او ناامنیو د ډېرېدو باعث شوي دي. د هلمند خلک له ولسمشر څخه غوښتنه کوي چې د امنیتي حالت او روانو ګډوډیو په اړه څېړنه وکړي.
موږ په هلمند کې ډېر په ډېرو زبو کې سیمو کې اوس په عملا جګړه شروع ده، په نوزاد، په مساکلا، په سنګین، په سیستاني او په کاریسیدي کې د مرجع. ولې خبره دا ده چې دوی مرکز ته د خیر و خیرات راپور ورکوي، او په دې باندې طاقت چې په هلمند کې تقریبا 15,000 نظامي قواوې پرتې دي، لا هم دلته دښمن په ډېره کم اندازه لا هم دوی هغه تر کنټرول نه سره لاندې راوستلی. د خپل هغه ساعت چې دوی تر لاس لاندې دي حالت هم تر تعدید لاندې دي، په مدافعه په حالت کې دي. ولې دوی وایي چې موږ هغه سیمې چې د دښمن تر لاس لاندې دي موږ روان یو، موږ هغه تصفیه کوو. عملیات دا ټول د مطبوعاتو پر مخ باندې خبرې دي، حقایق نشته. دلته ډېر غټ تلفات روان دي، ډېر غټ ضایعات دي، پوستې نیولې دي، منطقې نیولې دي. د نوزاد ولسوالۍ فقط د یو پوستې په شکل ده، د مساکلا ولسوالۍ د پوستې په شکل ده، په سنګین کې هم چنان دغسې دي. اکثریت ځایونه داسې حالات کې دي چې سکوت سره مخامخ دي.
د هلمند ولایتي شورا د غړو او خلکو دغه خبرې په داسې حال کې راپورته کړي چې په دې ولایت کې په دې وروستیو میاشتو کې امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته سخت خراب شوی دی. په سنګین، مساکلا، نوزاد او ځینو نورو ولسوالیو کې هره ورځ جنګونه کېږي، او د ملکي کسانو په شمول د جګړې دواړو غاړو ته درنې مرګ ژوبلې وړي. کتونکو وایي که چیرې د امنیتي حالت د ښه کېدو لپاره پام ونیسي، ځینې سیمې به د طالبانو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي اوسنۍ ناامني د هوا د ګرمېدو سره تړاو لري، او دا هر کال په دې موسم کې رامنځته کېږي چې دوی یې د مهار کولو لپاره ځانګړي پلانونه لري. محمد الیاس تایم، د ازادي راډیو هلمند.
نړیوالو ورځپاڼو هم تر ډېره د افغانستان امنیتي وضعیت په لیکنو کې څېړلی دی. عصمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مهم ټکي وړاندې کوي.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې پر یو میلمستون د حملې په اړه تبصرې خپرې کړې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي که د دې برید هدف په رښتیا هغه میلمستون و چې زیات بهرنیان پکې اوسېدل، دا په دوو اونیو کې دوهم ورته برید دی. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم دا حمله په داسې وخت کې وشوه چې افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له یاغیانو سره په جګړه کې بوخت دي. ګارډین ورځپاڼې چې په بریتانیا کې چاپیږي په کابل کې پر هوټلونو د سختریزو پر حملو تبصره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې ډېر زیان ملکیانو ته اوړي. د ګارډین ورځپاڼې پر اساس ملګرو ملتو ویلي چې سږ کال د ملکیانو د مرشوبلو شمېر بې ساری و. د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تر 970 زیات ملکیان وژل شوي او 1,960 نور ټپیان شوي دي، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات دی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. په دې لیکنه کې چې عنوان یې دی د کانونو شبکه د افغانستان بله ناکامي، لولو چې د امریکا د دفاع وزارت او د جیولوجۍ د سروې ادارې په 2010 میلادي کال اټکل وکړ چې افغانستان د 1 تریلیون ډالرو په ارزښت مس، وسپنه، لاجورد، سره زر او لیتیم لري. همغه وخت په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قومندان ویلي و چې د افغانستان په قانونو کې ستر اقتصادي ظرفیت شته چې که توجه ورته وشي ډیرو خلکو ته روزګار برابرولی شي او کېدای شي افغانانو ته د عوایدو یوه لویه منبع وګرځي. نیویارک ټایمز وایي د امریکا متحدو ایالتونو د افغانستان د قانونو د استخراجولو لپاره په لسګونو میلیون ډالره لګولي خو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. ورځپاڼه زیاتوي اوس د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني ژمنه کړې چې په ټولو برخو کې به سالم مدیریت حاکم کړي، خو اشرف غني تر اوسه پورې په حکومت کې له داخلي ستونزو سره مخامخ دی. ورځپاڼه وایي چې د افغانستان په نارامو سیمو کې پر قانونو د لګښتونو څارنه اسانه نه ده، او تر ټولو مهمه لا دا ده چې په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د خاص سرمفتش د ادارې د څارونکو شمیر په سلو کې 40 لږ شوی، او دا کار د څارنې د کار ستونزې ډېروي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
وس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سحر له بوجو د ماخم تر وو بوجو پوري اوریدلای شي. د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی وایي د خلکو ستونزې اوري او هوایری ته لارې چارې لټوي، او په دې توګه غواړي چې نړۍ ته وښيي چې د افغانستان ښځې سره له دې چې په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو ډېرې پیاوړي دي. رولا غنی دا او ځینې د افغانستان د وضعیت په اړه ځینې نورې څرګندونې له اسوشیټد پرس خبري آژانس سره په مرکه کې کړي دي چې مهم ټکی یې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې د حضور لپاره په افغاني ټولنه کې فعال ونډه اخیسته، او په دې سره په دغه یواد کې چې تر ډیره د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی پکې ډیر دی چوپتیا ماته کړې ده. ویل کېږي رولا غنی توانېدلې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه هغه کارونه ترسره کړي چې د نړۍ د دیموکراتو هیوادونو لومړۍ میرمنې یې کوي. نوموړی په عام محضر کې د ځینو موضوعاتو لکه د ښځو حقونه، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، او په افغانستان کې د هغوی پر نورو ستونزو غږېدلې ده. د پام وړ ده چې د رولا غنی خبرې هیڅکله سیاسي بڼه نه لري. هغې اسوشیټد پرس خبري اژانس ته په مرکې کې ویلي چې زه سیاست نه کوم، یوازې یو اوریدونکی یم. د سپتمبر میاشتې را په دې خوا سلګونو کسانو په تیر بیا افغان ښځو له رولا غنی سره لیدلې دي، او خپلې ستونزې ورسره شریکې کړې دي. د افغانستان د لومړۍ میرمنې په خبره دا تر ډیره ځان د یو مشاور په بڼه ویني، او د خلکو ستونزې اوري. تر دې وړاندې یعنی یوه پیړۍ د مخه د پاچا امان الله میرمن ملکه سوریا د افغانستان فعال لومړۍ میرمن و چې په 1990 کال کې له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوه. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د حامد کرزي میرمن زینت کرزي د افغانستان لومړی میرمن سو چې د حامد کرزي د ولسمشری په 14 کلن موده کې هیڅ ډول حضور او یا فعالیت څرګند نسو. زینت کرزي په یو ځانګړي مرکه کې ویلي و چې فکر کوي افغانستان تر اوسه د یوې فعالې لومړی میرمنې د منلو لپاره آماده نه دی. اسوشیټد پرس د رولا غنی له قوله لیکي چې ما یوې هغې غوښتنې ته ځواب ورکړی چې په افغانستان کې اړتیا وه. خلکو د افغانستان پخوانیو لومړیو میرمنو ته لاسرسی نه درلود، خو ما ته خلک لاسرسی لري. رولا غنی وایي د هرې هغې افغان میرمنې ملاتړ کوي چې د خپل ژوند د ښه والي لپاره هڅې کوي. دا زیاتوي یو رول یې دا دی چې نړۍ ته وښيي په داسې حال کې چې ښځې د افغانستان په ډېرو ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي خو دوی پیاوړي دي. د رولا غنی په خبره افغان میرمنې باید په خپله زړورتیا وپیژندل سي، نه په کمزورتیا. د افغانستان لومړۍ میرمن درې لسیزې جګړې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اصلي لامل بولي، او وایي هغه وخت چې کورنۍ په یوه داسې ټولنه کې ژوند وکړي چې هر څوک په خپل مسؤلیت پوه سي او له تاوتریخوالي پرته خپلې ستونزې حل کړي، نو ښځې به دا احساس وکړي چې غږ یې اورېدل کېږي او تاوتریخوالی به کم سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
سید محمد هلمنوال د هلمن له ګرشک څخه لیکي چې انسان په جنگ نه بلکې په اخلاق ماتیږي. زما په نظر کې چې 15 طالب مشران آزاد کړی شي دا به د سولې په لور یو مثبت اقدام وي. فکر نه کوم چې په جنگ دا مسله حل شي. زین الله افغانزاده له زابل نه لیکي موږ له ولسمشر څخه هیله کوو چې په افغانستان کې ورته وایو چې په افغانستان کې سوله راوله. محمد عارف وفا هم لیکي باید طالبانو د هغو مشرانو چې په قطر کې اوسي نومونه د تور لیست څخه وویستل شي، ځکه چې دوی د افغانستان په سوله کې ډېره مرسته کولی شي. او رامش هم لیکي سوله به هغه وخت راشي چې ټول افغانان سره یو موټی شي. د افغان بیسیم اته سواتله شمیرې للارې د ستاسو څو پیغامونه هم د شپې چې ګورم ستاسو ډیر پیغامونه را روان دي. له تاسو نه ډیره مننه، خو ټول موږ تاسو ته نسو لوستلی. په هر صورت زموږ د ازادي راډیو خپرونې کې واورئ، ستاسو پیغامونه هرومرو خپرېږي. د خپرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې په افغانستان کې د سولې او ټینګښت د لارو چارو په اړه مو د افغانستان خلاصون لارې د غورځنګ له مشر سید اکبر آغا سره د حقیقت څه دی په پروګرام کې خبرې کړې دي. د انصاف په لټه کې ونیز پروګرام هم درته خپرو، خو اوس به بیا هم قسم سوله مل ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت یو چارواکی په بغلان کې د شاوخوا اتیا بهرني او کورنۍ یاغیانو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان جمهور رئیس د عامه محافظت د تصدۍ له مسؤلانو وغوښتل چې ژر تر ژره د هغه چینایي شرکت د غړو امنیت تامین کړي چې د کابل جلال آباد د ترانزیټي لارې کار یې ځنډولی دی. د اسپانیا حکومت وایي چې پولیسو څلورویشت تنه په اسپانیا او بریتانیا کې په دې تور نیولی دي چې افغانان یې اروپا ته په قاچاق وړل. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به سبا له لاوس سره یو دوستانه لوبه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د می په درشمه جنیوا ته ولاړ سي او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د ایران د اټومي لانجې په بل دور کې خبرې وکړي. د اوباما د ادارې د اټومي خبرو ستره مرکچي وینډي شیرمن سرژنۍ دوبه خپله دنده پرېږدي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې متحده ایالاتونه هڅه کوي چې له روسیې سره په مشترکو ګټو کې همکاري وکړي، البته که چیرې د اصولو د لاندې کولو مسله پکې نه وي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل چې ناتو به د ټولو اروپایي هیوادونو د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا حمایت وکړي. سوریایي فعالان وایي چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په مرکزي سیمو کې د پالمیرا په ښار کې شل تنه په ډزو وژلي. او د انګلستان د فوټبال د ټولنې مشر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سټیپ بیلټر باید د رشوت د اخی رسوایۍ په خاطر چې دغه فدراسیون په کشش کېل دی استعفا ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ مخله دی چې دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو جزئیات دراورو. د سوریې حکومت وایي نړیوال ائتلاف نه دی توانېدلی چې په پالمیرا کې د اسلامي دولت د یاغي ډلې د پرمختګ مخه ونیسي. دغه ښار تېر اونۍ داعش ونیو او پرونې پکې د سوریې د رژیم شل پلویان د عامو خلکو مخکې اعدام کړل. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په پالمیرا کې هوایي بریدونه پیل کړي دي. څو پرې نږدې چې یاغیان دغه لرغونی ښار وران کړي، خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دا بریدونه بې ګټې بولي. د ولید المعالم د څرګندونو جزئیات د ازادي راډیو د خبر د څنګه د راپور په اسناد له احمد شیبر اورو.
د سوری حکومت وایي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بریدونو ته دوی اهمیت نه ورکوي. د بشار الاسد رژیم په دې باور دی چې د دوی حکومتي ځواکونه تر نړیوالو ائتلافي ځواکونو له یاغیانو سره ښه جنګیږي. د سوری د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم د چهارشنبې په ورځ په دمشق د ارمنستان له بهرنیو چارو وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د داعش پر ضد مبارزه کې له عراق سره د زیاتې همکاري غوښتونکی دی. د داعش د دواړو هیوادو ګډ دښمن وباله. د سوریه او عراق د همکارۍ په ارتباط موږ په دې باور لرو چې له ګډ دښمن سره مخامخ یو، او په دې باور یو چې موږ او وروڼه مو په بغداد کې په یوه جبهه کې ولاړ یو، خو هم آهنګي مو د هغه خطر په پرتله چې ورسره مخامخ یو کمزورې ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر بیا د کوبانی جګړه له پالمیرا سره پرتله کړه او زیاته یې کړه چې سوریایي ځواکونو چې کومې هڅې په کوبانی کې وکړي، هغه د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو له هڅو سره چې په پالریما کې د داعش د مخنیوي لپاره کوي د پرتلې نه دي. ولید المعالم خبري غونډې ته دا هم وویل چې تهران او ماسکو د سوریې د حکومت سخت ملاتړي دي او له دې بلاسوا نخلي.
د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د عراق پولې ته نږدې ځینې سیمې ونیولې او بیا یې د پالمیرا ښار چې د سوریې په مرکزي سیمو کې دی لاندې کړ. د پالمیرا د تاریخي ښار د ژغورنې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي، خو ولید المعلم وایي چې دا بریدونه یې د سوریې له ځواکونو سره هم آهنګ کړي نه دي. په سوریه کې اوس درې جګړې روانې دي او هر ډله له مخالفو دوو ډلو سره په جګړه ده. رژیم له خپلو مخالفانو او داعش سره په جګړو دی، مخالفان له رژیم او داعش سره، او داعش له رژیم او د سوریې د حکومت له مخالفانو سره په جګړو دی.
د انصاف پلټکه
یوې چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیرې شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د اټ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د دیونه د انصاف په لټه کې خبرونه مو د کابل ولایت یو وسیدونکو ته ځانګړي کړی ده. عبد الغفار فیضی زادران وایي چې د کابل خاروالی و نمرز مکه ورکړي، خو له شلو کلونو په زیاته موده کې دغه نمرز مکه نه ده ترلاسه کړې. تاسو نوم واخلې او مشکله مو وای؟
زما نوم عبد الغفار دی، تخلص په فیضی زادران دی. زما مشکل دا دی چې د کابل خاروالۍ له خوا په 1302 کال کې ونه مرزمکه د قلعه زمان خان په پروژه کې راته ویشل شوې وه چې سند ملکیت په لاس لرم. ستاسو په لاس کې دی، تاسو یې کتلی شئ لیدلی شئ. له 1302 کال را په دې خوا یو ځل دغه څو کاله وړاندې نهمې ناحیې یو ځل بیا وغوښتلو، یو فورم یې بېرته راته راکړ، بیا ما هغه فورمونه بیا تصدیق کړل، ورته رام وړل د ټولو نواهیو نه تصدیق شول، بېرته م تسلیم کړل. له هغه را په دې خوا دغه شل 22 کاله موږ دې ته انتظار باسو چې موږ په اصطلاح له بېکورۍ نه خلاص شو او خپلې کډې په اوګابار کوڅه په کوڅه ونه ګرځو. زموږ اولادونه که خدای کول دی و مکتب څخه چې هغه دایمي د دوی مکتبې فارغ شي، یوه ورځ یوه مکتب ته ځي، بل ورځ بل مکتب ته ځي، په یوه کې په پښتو تدریس کېږي، په بل کې په دري باندې تدریس کېږي. چې زموږ اولادونه په اصطلاح د دواړو ژبو نه هېڅ یعنی هغه ګټه باید پورته کې نه شي پورته کولی. د دغه مشکل د حل لپاره زه له تاسو سره دغه د تاسو راډیو ته راغلم، خپل عرض مې وړاندې کړ. زه د دولت مامور یم، په دولت کې مختلف چوکیو باندې مې کار کړی دی. د ملي راډیو ټلویزیون نه رانیولې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر جمهوري ریاست پورې چې هلته زه د جمهوري ریاست مامور یم دنده اجرا کوم. مګر له دې ټولو موقعیتونو نه ما کومه ناوړه استفاده لا تر اوسه نه ده کړې. دغه د خپل غږ د میډیا له لارې، د هغه قوې له لارې چې هغه په افغانستان کې نه ته په نړۍ کې څلورمه قوه حسابېږي، زه خپل غږ واړم چې له درنو وطنوالو سره شریکم، د ښاروالۍ له مسؤلینو او مشرانو سره شریکم.
او بخې زدران صاحب خبرم قطع کوم، دغه سند چې دلته دی د سویل دي چې تاسو ته یو سند درکړې دی، البته موقت سند دی، او تاسو یې ملکیت هغه شمیره هغه حدود ټول دلته ځانګړي کړي دي. څنګه تاسو په دې شلو کالو کې ونه شو کړی چې خپل ځمکه ځانګړې کړي او ولې مراجعه نه ده کړې ښاروالۍ ته؟
ما مخکې وویل چې هغه خلک چې نن یې عریضه ورکړې ده، سبا ته په اصطلاح د نمرې څښتن شوي دي، د کور څښتن شوي دي. دا چې په 22 کالونو کې موږ ولې اصلا ما نه غوښتل چې زه په اصطلاح په ښاروالۍ کې ودرېږم. ما د نورو وطنوالو په رقم باندې همدغسې انتظار وایستو، کوڅه په کوڅه وګرځېدم، کور په کور وګرځېدم، په کرامه کورونه ونیول، مګر زه د ښاروال مخې ته ونه درېدم. موږ دا فکر کوو چې د افغانستان اوسنی نظام چې راغلی دا په عدالت باندې بنا دی، د خلکو حقوق به خلکو ته ورسوي، خلک به له بېکورۍ خلاصوي، خلکو ته به کور پیدا کوي، خلکو ته به په اصطلاح کار پیدا کوي، ډوډۍ به پیدا کوي. مګر متاسفانه هغه څه چې زموږ تقاضا او زموږ توقع وه په هغه رقم باندې ونه شول. چا چې زر درلود، چا چې زور درلود، چا چې په اصطلاح له دولتي موقفونو نه ناوړه ګټې پورته کړې دي، هغوی په کابل کې د څو څو نمرو د څو څو کورونو اته کوی چې په لسګونو کورونو څښتنان دي. مګر دا چې موږ په اصطلاح له دې وسیلې نه نه کار اخیستی دی او نه د خپل ګریوان د چا په مخکې په اصطلاح په دې رقم سیرې کړی دی، انتظار مو ایستلی دی، حوصله مو کړې ده، لا تر اوسه له هغه حق څخه چې موږ باید ولرو او ټول وطنوالي باید ولري هغه څخه برخمن شوي نه.
ښاروالۍ تاسو نه پیسې ما اخیستې دي؟
تابان تاسو وینئ د دې ځمکې قیمت د 360,000 افغانۍ وو. دغه وخت 360,000 افغانۍ د 2 کال چې هلته که په اسعارو باندې تبادله شي، هلته مثلا کلدار او ډالر ډېر،
یعنی 3,60,000
افغانۍ موږ ته تحویل کړي دي.
تاسو څه غواړئ؟ که ښاروالۍ تاسو دې غوښتنه ته ځواب نه وایي، نو تاسو به څه وکړئ؟ څه غواړئ تاسو؟
په سر کې کله خبره وکم از مال لپاره ډیره بد وي. زمونږ ټول اولادونه دې ته تیار دي چې د کابل خاروالی مخکې په اصطلاح راشو خپل ځان ته په اصطلاح اور واشو چې نور له دغه جنجال خلاص شو.
مونږ د ښاغلي زادران ستونزه د کابل خاروالی د ملکیتونو له سرپرستې شکرې نایب احمدزی سره طرح کړه.
ټولې خبرې مې واورېدې. زه هم خپل سلامونه ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د دوی د پښتنې په ځواب کې باید ووایم متاسفانه په یو اویا کال نه تر څلور اویا او پنځه اویا کلونو پورې یو شمېر هغه اندازه ځمکه چې اصلن یې استملاک کړی نه دی، اصلن یې له شخصي ملکیت څخه دولتي ملکیت ته نه دی اړولی، هغه یې واخیستې په یوې ساده ورقې په خلکو خرڅې کړې چې دا د کابل ښاروالۍ له ډېرو مشکلاتو څخه دي چې موږ نن ورسره مخ یو. چې موږ همداسې ځمکې شاوخوا څلوېښت زره نمرې لرو، څلوېښت زره ځمکې همداسې لرو. د دې تر څنګ د خلکو هغه ځمکې چې استملاک شوي چا نه دي ورکړي، مثلا په سړک، کودکستان او ښوونځي کې راغلي. کابل ښاروالۍ دا ستونزې لري. ښه، ډېر کم وخت کېږي چې زه په کابل ښاروالۍ کې د ملکیتونو د سرپرستۍ په توګه وظیفه لرم. د کابل ښاروالۍ له سرپرست سره په تفاهم موږ وکړای شو چې د مستردۍ مدیریت چې په تشکیل کې نشته یو څو کسه خدمتي راوغواړو او موظف کړو چې په هغو دولتي پروژو وګرځي. هغه نمرې ځمکې چې د اسکانو د مقررې له مخې مستردېږي او هغه موږ هغو کسانو ته ورکړو چې همدارنګه ستونزې لري، او هغه کسانو باندې وویشو چې موږ یې ځمکې اخیستې او بیرته مو ورکړې نه دي. شاوخوا یوه نیمه میاشت کېږي چې د خیرخانې، بګرامي او قلعه زمان خان په پروژو کې مو وکړای شو یو څو نمرې پیدا کړو، او هغه هم هغه نمرې دي چې پخوا یو شمېر کسانو ته ورکړ شوي او هغوی طی مراحل کړي نه دي، او موږ یې په قانوني توګه هغو کسانو باندې ویشو چې موږ یې پوره وړي یو. د دوی په حق له باید ووایم چې دا د دوی مسلم حق دی. پیسې تحویل کړي، دوی له دولت نه ځمکې په پیسو اخیستې، خو دوی چې دا ځمکه اخیستې وه باید هماغه وخت پیسې ورکړې وي. باید دوی تللي وو، ځمکه یې خط اندازه کړې وه او د خپلې ځمکې خاوند شوي وو، چې دا کار یې نه دی کړی. اوس د کابل ښاروالۍ عملا کومه پروژه د توزیع لپاره نه لري. موږ ډېرې ښې ځمکې لرو چې متاسفانه اوس د غاصبینو لاس کې دي. موږ خپلې ستونزې جمهوري ریاست ته وړاندې کړې چې مثلا په پلي چرخي یا ارزان قیمت کې ځمکې لرو او د کوم غاصب په واک کې دي. موږ پوځي ځواک د ځان د ساتلو لپاره نه لرو چې په دې برخه کې زموږ ملاتړ وکړي، او هغه ځمکې چې د ځمکې د مافیا په لاس کې دي هغه ترې واخلو. باور وکړئ، موږ په کابل کې په همدې پروژو کې یو لک نمرې ځمکې لرو چې په دغو کسانو یې وویشو. ما وویل چې که تاسو زما غږ اورئ، که موږ وکړای شو چې ځمکې ولرو، موږ هڅه کوو هغو کسانو ته چې لکه دوی غوندې دي دا ځمکې وویشو.
احمدزی صاحب، وابرو چې زادران صاحب څه وایي؟
د څلوېښت زره نمرو کومه خبره چې دا په ما پورې شخصا تړلې نه ده، ځکه دولت یا ښاروالي یا د افغانستان حکومت د دې ځوابګو ده چې خلکو لپاره د بدوباش د استوګنې لپاره ځای پیدا کړي. دغه مشکل خپله د ښاروالۍ مشکل دی. ښاروالي په یو ډول نه یو ډول، زه احترام لرم ټولو دوستانو ته، ټولو هغه کارمندانو ته چې په ښاروالۍ کې کار کوي، که چېرته ښاروالي د دې زمینه ورته مساعده نه کړي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ که چېرته حکومت په یو ډول نه یو ډول پکې داخل نه وي، آیا غاصب کولی شي ځمکه غصب کړي؟ دا مشکل زما مشکل نه دی. لکه تاسو چې وایئ چې سکیچول یا په اصطلاح غواړم چې کتاب درته واچوم، تاسو راشئ وی ګورئ، تاسو وګرځئ چې چیرته نمره پیدا کړئ. ایا زه د دې صلاحیت لرم چې زه هره ورځ راشم د ښاروالۍ ناحیه په ناحیه په پروژه وګرځم، یا کتابونه راولټوم، د آرشیف مامور له ځانه جوړ کړم چې وګورم چې کوم ځای کې ته نمره خالي لري او کنه، که په کتابونو ډاکولي، که په نومونو لیکل باندې وي. زه فکر کوم چې په ښاروالۍ کې هیڅ داسې ځای به پاتې نه شي په هغه کې په اصطلاح نوک سړی ځای کې. زه هیله لرم چې دغه مشکل ته د حل یوه داسې لاره راته پیدا کړي چې زه پکې د کور څښتن شم، او زما په ډول نور دغه وطنوال چې پاتې دي، کورونه نه لري، سرپناه نه لري، هغوی هم له دې خبر خمن شي.
تاسو وایئ زما یې پرېڅه چې څلوېښت زره کسان، همدا څلوېښت زره کسان د کابل ښاروالۍ ګریوان نیسي. یوازې تاسو نه یې، تاسو له نږدې نه راسئ. زه وګورم چې ستاسو ځمکه، ستاسو اسناد چیرې دي، که وشکړی چې په همدې مسترد پروژو کې تاسو ته درکړو.
په هغه صورت کې چې تاسو همکاري وکړي، خلک همکاري وکړي، پوځي ځواک له موږ سره همکاري وکړي. ما یو ځل وویل چې دوی دې له نږدې راشي، موږ د مسترد پروژو لپاره کسان ټاکلي، دوی دې راشي چې ورته ځمکه پیدا کړو. همدا عملن خو اوس زما په جیب کې نه ده چې زه ووایم راشي چې دغه ځمکه درکوم. هر څه له ځان نه پروسیجر لري. حتما دا یوه نمره ځمکه چې مې پیدا کړه دا د لاړ شي زموږ له کسانو سره عکاسي دې وکړي.
نیروهای نظامی ما را همکاری بکنه.
زما لپاره ګوره د مشکل حل زما سندونه ټول حل ته دوی سره پراته دي. زه به ورته لاړ شم، سند به ورته یوسم، ورته کې به یکدم. آیا دوی زما مشکل حلولی شي؟ زه هیله من چې زما مشکل حل شي. که زما مشکل حلېدلی دوی ښکلا انتظار نه وروسته به زه د ازادۍ راډیو ته نه راتلی. له دې طریقه به ما له خپل عرض نه وړاندې کولی چې دغه عرض زما رئیس جمهور د دولت ارشد مسؤلین په خپله په اصطلاح ښاروال او د ښاروالۍ ټول مسؤلین واوري چې زما دغه مشکل ته رسیدګي وکړي.
ما وویل موږ د مستردی ټیم سره تاسو لیږو، تاسو هماغه ځمکه پیدا کړئ، عکس واخلئ. کله چې ځمکه سپینه وه نو موږ هماغه تاسو ته درکوو. له تاسو څخه څوک زیاته ستونزه لري چې زه دا ځمکه تاسو ته درنکړم؟ ګوره وروره، تاسو غواړئ داسې سند واخلئ چې ګواکې زه کومه نمره په خپل کتاب کې لرم. وایم چې راشئ مستردی ځمکه پیدا کړئ، زه یې درکوم. دا زما وروستۍ خبره او وروستۍ ژمنه ده.
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، په دې خبرونه کې مو د افغانستان د خلاصون د لارې د عالي شورا د مشر ښاغلي سید اکبر هغه سره وغوښتل چې مرکه ولرو. هغه صاحب، په دې وروستیو کې تاسو ویلي چې افغان حکومت باید یو څه د خپلو هغو امتیازاتو څخه تیر شي، او مثلا که طالبان یو څه غواړي هغو ته یو څه ورکړل شي د دې لپاره چې په هیواد کې یو رښتینې سوله راشي. هدف دلته څو چې مثلا طالبان کمی غوښتنې وکړي هغه باید ورسره ومنل شي چې دوی هم د حکومت یو برخه وګرځي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما مر داسې ویلی دي چې عام مفکوره که جوړه ده په هغه طریقه باندې ولاړ شي. البته دا طالبانو ډېرو غوښتنې د عام مفکورې سره شاید برابرې وي. عام مفکوره د ملت د افغانستان یا د ولس د افغانستان داسې جوړه ده چې خارجیان په افغانستان کې بودن د دوی عام افغانان هغه نه غواړي. نو موږ دا وایو که چیرې په دې باندې په افغانستان کې جوړه راځي چې خارجیان د افغانستان ووځي، نو زه فکر کوم چې افغانستان د حکومت کې د طالبانو سره ومني، کېدلی شي چې افغانستان به په دې باندې جوړ شي او طالبان مذاکراتو جوړ ته حاضر شي. ځکه چې څه شي ولیدل چې د قطر په غونډه کې طالبانو دا وویل چې زموږ سره لو خبره داده چې د خارجیانو وتل د افغانستان سره. نو زه خپل د عام مفکورې په نسبت باندې بل عامه مفکوره مثلا په دې جوړه ده چې که چیرې بالفرض طالبان راشي او طالبان دا ووایي چې په افغانستان کې د سره سره انتخابات وشي، نو زه فکر کوم چې دا به په دې نسبت باندې ښه وي چې اوس په د 5 میلیونو نمایندګۍ د حکومت کې کېدلی شي طالبانو په وخت کې چې هغه د طالبانو په ساحه حکومت کې خلک انتخاباتو ته یا د طالبانو په وجه نه سو حاضر، یا مثلا مشکلات و د مشکلاتو په وجه نه سو حاضر، هغه به په دې وخت کې حاضر شي 15 میلیونه او 6 میلیونه په انتخابات ته حاضر شي. نو یو څوک چې د 6 میلیونو نمایندۍ دا به ښه وي تر هغو چې هغه د 5 میلیونو نمایندۍ. نو موږ په افغانستان جوړ غواړو. نو موږ وایو چې جوړ داسې وسي چې صحیح نمایندګي په افغانستان کې راشي، نو به افغانستان په هغه باندې جوړ شي. نو عامه مفکوره د خلکو دا جوړه ده، او غیر دغسې که د طالبانو سره نورې بعضې خبرې که هغه د عامې مفکورې د خلکو سره برابرې، نو زه خپل هغه خبرو ته مشروع خبرې وایم. وایي د افغانستان د حکومت قرباني ورکړي او هغه خبرې چې هغه مشروع خبرې دي او د عامې مفکورې سره مطابق خبرې هغه د خلکو سره ومني، او افغانستان کې یو داسې حکومت جوړ شي چې هغه د ټولو قشرو د ټولو طرفو مشترک حکومت وي.
بله، فقط تاسو د انتخابات خبره وکړه. د په همدې انتخاباتو کې چې تیر شول د ولسمشرۍ او دا شاند ښاغلي کرزي د جمهوری اسد په دوران کې چې کوم انتخابات وشول هغه دا ویلي او طالبان یې غوښتنه کړې وه چې راشي په انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو که هدف دا وي چې مثلا طالبان راشي انتخاباتو کې ګډون وکړي، ولې مثلا طالبان ونه غوښتل چې په تېر ځل انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
دلته خو ما علت ته وایي چې دلته د خارجانو بودن دا یو علت طالبان بولي، او طالبانو ملت ته مثلا دا ډاډ ورکړی دی، اطمینان یې ورکړی دی چې خارجانو په مقابل کې موږ دغه کیرو خارجانو د افغانستان وځي. نو هغه صورت چې تا یاد کړي دا به شاید په داسې رقم باندې وچي چې خارجان به په افغانستان کې وي، طالبان ته به وایي چې تشرات په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو طالبانو به بیا دا ملت ته کومه سترګه درلودی؟ څه به ورته ویلی؟ څه جواب به ورته درلودی؟ چې هغه ویل تاسې ملت هم راوپاروئ، خپله هم راوپارېدا سو، خلک هم پټ سو، د منځ په طرفو کې دواړو طرفو کې خلک پټ سو، نه دا ولاړ سو د خارجانو په شتون باندې بېرته په انتخاباتو کې شمول وکړي. نو زما فکر باندې داسې علتونه به خامخا و چې علتونه به د منځه نه وتللي، نو په دې صورت کې به طالبانو نه غوښتل چې په دغه صورت کې په انتخاباتو کې شامل شي او په هغه کې اشتراک وکړي.
بله، تاسو ته هم مفکری خبره هم وکړه که عوام په دې نظر وي چې مثلا طالبان د راشي بیرته حکومت یو برخه دی وکړي، نو هغه مهال چې طالبان حکومت و ولې مخالفتونه
وکړي؟ زه فکر نه کوم چې عوام دې په دې نظر وي. زه فکر کوم چې عوام د افغانستان به داسې شرایط خامخا لري، یا داسې مفکوره به لري چې هغه به د طالبانو د دې سره شریک کړي، داسې مفکوره به هم په عوامو کې چې هغه به بعدې اجزاوې د حکومت سره شریک کړي. خو زه خپله دنیا وایم چې ملت د افغانستان چې اوس موږ راټول کړي دي یا ټولوي، موږ یې نظرونه اورو، هغه ملت یک طرفه فیصله نه کوي، یک طرفه خبره نه کوي. هغه دا نه وایي چې طالبان دی ولې افغانستان ونیو، خلط چې طالبان مسلط کړي. هغه وایي چې یو ګډ حکومت د افغانستان د ټولو اقشارو، د ټولو تنظیمو، د ټولو قومو، د ټولو لسانو، د ټولو سمتو دا دې جوړ شي، او هر چاته دې په خپل استعداد باندې، یعنی مثلا که اقلیت چې د اقلیت په استعداد باندې، که اکثریت چې کمیانه یې دامیانه په استعداد باندې دې په حکومت کې حساب وکړي. البته یو فکر حکومت لري چې هغه وایي په حکومت کې دې ښه خلک حکومت شي، دا د ټول دنیا خبره ده، یوازې د افغانستان خبره نه ده. یعنی هغه خلک
څومره فکر کوي چې ګډ حکومت هغه څه نتیجه ورکوي بالاخره د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام سره؟ څومره ګډ حکومت مثلا د سیاسي اختلافونو ته پام سره ګډ حکومت به څومره نتیجه ورکوي؟
اټس دغه نست په شي کې خو تاسو ویني چې اوس که دغه حکومت جوړ کې اشرف غنی او عبدالله حکومت جوړ کې، او سره د دې چې خلک وایي چې دا دوه طرفه حکومت دی، خو دوی بیا هم ملي وحدت ورته وایي، وحدت ملي ورته وایي. نو په افغانستان کې جنگ هم جریان لري، خو دا چې جنگ هم په افغانستان کې ودرېږي او د ټولو طرفو ګډ حکومت یې، بیا نو هغه څنګه امکان نه ولري چې جوړ شي؟ او دا هر قشر یا دا هر طرف او دا هر لسان او دا هر سمت مراتم پکې وسی، نو هغه بیا څنګه د امکان وتلې؟ زه خپل فکر کوم چې هغه د امکان وتلې خبره نه ده. او البته ښه مسلمانان یا ښه خلک په افغانستان کې پرچا کې شو بسته، هغه د سي حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ښو خلکو جوړ حکومت یې هغه کار څوک.
طالبان که یو څه ومني د حکومت سره د روغ جوړې په بنا باندې کراشو موږ مثلا دغه موضوعات مثلا څو وخت مخکې ویل شي ول چې طالبان د ښځو تعلیم سره هیڅ مخالفت نه لري، فکر کوي چې څومره به په دغو موضوعاتو که وس د روغ جوړې د پروسې لپاره طالبان کوي په هغې باندې به عمل وکړي او هماغسې به مثلا مخ ته لاړ شي، آیا وروسته به څه مخالفتونه ایجاد نه شي؟
زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان په دوی باندې عمل کوي، په طالبانو کې په حکومت کې سره کښېني. تاسې وینئ چې اوس دغه اوس خلک دلته راغلي وو، ماته تاسې ویل چې د ټولو خلکو دا نظر وي چې په دې حکومت کې اوضاع ښه نه ده. نو زه فکر کوم چې اوضاع د افغانستان د دې تقاضا کوي چې طالب به هم مجبوره کیږي، خو البته طالب به د دې دغه کې د ملت خواستې به مني، حکومت به هم د ملت خواستې مني. یعنی ملت د افغانستان په افغانستان کې یو داسې اداره واړي چې هغه په کلیاتو ټول په اسلام باندې بنایي، جزئیات خپله آینده تاسې ویني چې بیا د کلیاتو تا باندې. نو زما په فکر باندې دا سلسلې دغه چې دي دا په اوضاع پورې اړه لري. اوضاع د افغانستان اوس دې ته جوړه ده، موږ چې ملت راټولوو دلته دوه درې وجه دي. یوه وجه دا ده چې زه خپله چې جهاد مو کړی دی او څه وخت مو تیر کړی دی په خپل منچکو په منچکو کې خپل ګټه وانه ده د سې یو مچ خلک ما په داخلي بخوردو په بلو بلو کې ما یې سند اخیستی هغه هم داسې بولي نو غیر دغه سې یوازې دا نه دی چې بعد موضوع ده د ملت اوضاع داسې جوړه ده یعنی که زمر په دې باندې بل څوک راولاسي دې کار ته ودرېږي هم دا ملت اوضاع جوړه ده دا ملت په دې کار ته ودرېږي او سره ملګري کېږي نو زه خپل وایم اوضاع به دې ته خلک مجبوره کوي چې حکومت کوي څوک لر دې څوک لري هغه به خامخا په دا ملت باندې یو څه کېږي یا کم بد نن په ملت کې نسته که سړی اوس متوجه شي د کومه به دې نسته څه څه پوښتنه کوم چې تاسو تر دې دې راځي په خطر کې ځان نه ویني تر دې دې چې هغه د کابل داخل دي نو زه خپل دعوام چې اوضاع د افغانستان ټوله طرفونه دې ته مجبور کړي چې یو داسې خطي خیر مختاره کې چې هغه کې امنیت راسي او هغه داسې حکومت جوړ شي چې هغه د افغانستان د شو خلکو او د آینده لپاره د امنیت سبب ذریعه وکړي.
هغه صاحب یو پوښتنه هغه ده چې پخوا تاسو هم د طالبانو په لیکه کې وای ولې یو وخت ورنه بیر شوې د ځینې مسایلو له مخې څنګه مثلا
زه فکر کوم چې تاسو به په جریان کې چې په افغانستان کې د څوک نسته چې په تنظیم یا په ډله او په څوک چا کې نه وي د څوک نسته که موږ په افغانستان کې په داسې خلکو پسې ګرځو چې هغه د جهاد په وخت کې د تنظیم سره نه وي او هغه د طالبانو په وخت کې د یو چا سره یو طرف سره نه وي خو البته فرق دی تاسو به په دې باندې واقف یاست چې د طالبانو په وخت کې ډېر لږ وخت وم خو بیا ما د جوی شیخ مسلمین په نامه باندې خپل لاره درلوده او د جوی شیخ مسلمین په نامه چې لاره مې درلوده دا طبیعي یو دا یو چې زما به مفکوره داسې وه لکه اوس یا بله کمه وه مفکوره به مې جلا وه د یو چا بعضې خلکو څه مفکوره جلا وه د خپلې مفکورې په نسبت باندې به د جوی شیخ مسلمین په نامه به خپل دغه درلودې نو خو به هر تقدیر زه خپله اوس دا انسان دی یو وخت به یو رقم وي بل وخت به بله کمي اوس مې دا مفکوره ده چې بې د ملت د ښو خلکو د ملت البته ښه خلک د ملت چې هغه راجمه دلسوز خلک د ملت راجمه نه شي افغانستان نه په بل ملک جوړېږي نه په بل یو طرف یو په بل طرف نه په بل طرف نه په همسایګانو نه خارج د همسایګانو زما په فکر باندې جوړېدل ستا په ملت باندې ډېر ښه جوړېږي هو کېدلی شي چې په هغو باندې جوړ شي خو موږ دونې وایو موږ د خپل ملګرو دا ویل دي که چېرې یو لنډه لار پیدا شي یو څوک یې پیدا کړي چې دا ملت یو ورځ د مخه د دې مشکله څخه خلاصېږي موږ به د هغو خلکو سره ملګري کېږو هغه مشکل به حل کړو ځکه چې دا لار چې موږ خپله کړې ده دا مو نوکې ورزه لار ده په دې پوهېږو خو دا ډېره دقیقه لار ده خو د دې باوره که تر دې د مخه یو دا ملت د دې مشکله خلاصو دا هغه به ټوله ملګرتیا کوو ملت به د دې مشکله خلاصوو ښه خلک به په افغانستان کې مسلطه وو که هغه د یوه طرفو د بل طرفو که د منځ خلک وو که عرفه
هغه سې تاسو د همسایګانو خبره وکړه افغان حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې دپاره د پاکستان ګاونډي هېواد پاکستان سره خبرې شروع کړې دي تګ راتګ روان دی څومره فکر کوئ چې پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو د سولې پروسه کې مسؤلیت لري ښه رول لوبولی شي
په ښه نیت پورې اړه لري که پاکستان په افغانستان کې د افغانستان د پاره ښه نیت ولري د پاره د دې چې افغانستان د دې مشکله څخه حق لاس کې چې هغه د دې یو ګوانډی دی لکه څنګه شری مسله ده رسول کریم صلی الله علیه وسلم وای چې ګوانډی دون حق لري چې په دې بیرې میراث و یوسي د بل ګوانډی کدا شي فکر ولري د پاکستان او پر کومې دې ځای ته ډیر ښه خبره ده ګوانډی د خپل ګوانډی په باب کې ښه فیصله کولای شي ښه حرکت کولای شي او پرشنیت کوي او کچیر خدای نه کړده د پاکستان حکومت د افغانستان په باب کې ښه نیت نه ولري د خپل دوام شي یوازې نه د ټول افغانان مخالفت
ستاسو تجربه څه وایي
نه د تجربه خبره خو ما د ټول حالات دي نو سړی داسې نه شي ویلی یو وخت داسې به یي چې پاکستان به دې ته ضرورت نه لري چې په افغانستان کې جوړه راشي یو وخت به دا یي چې په پاکستان کې به مشکلات ډېر دي د خپلو مشکلاتو په وجه به هم د دې کوشش کوي چې په افغانستان کې جوړه راشي
اوس چې کوم روابط مثلا روان دي دا ویل کېږي چې یو امنیتي سند نشانی شوی دی د پاکستان د استخباراتي ادارې سره په دې اړه ستاسې نظر څه دی آیا دغسې سندونو لاسلیک کول د یو بل سره کولی شي د سولې خبرو ته د امنیت د په هیواد کې مرسته وکړي
زه فکر کوم چې دا سند که چیرې ملت ته پرېښولی وای نخبګان د ملت مشران د ملت علما د ملت او ښه خلک د ملت نو به پدې کې نواقص نه وای او دا به د توانو سره نه مخ کېدلی او د خنډ سره به نه مخ کېدلی. ته چې اوس ویني چې دا امضا شوی دی په ټلویزیونو کې په مطبوعاتو کې د ملت غبرګون څنګه دی منفي دی، نو زه فکر کوم چې دا خبره به ښه هلته وای چې ملت ته پرېښول شوی وای او بیا بیا نواقصو پایلې سنجولې وای نو به پیدا کړی وای. اوسنی حالت زه فکر کوم چې د ملت غبرګون چې اوس منفي سو دا واضح خبره ده چې هغه حکومت د خنډه سره مخ کوي، نو زه وایم دا ښه نه اوسي چې څو ملت ته پرېښول وای ښه به وای. او که بیا اوس بیا داسې یو طریقه پکښې راشي چې مثلا بیا د پاکستان او د دوی په منځ کې یو داسې حالات راشي چې د افغانستان استقلال د منځه ولاړ نه شي، نو هغه به بیا وروسته ګورو اوس نه رامعلومېږي چې هغه به اوس څنګه شي.
یو وروستۍ پوښتنه هغه ده چې په افغانستان کې د داعش په نوم د یوې ډلې حضور، هغه صاحب ویل کېږي چې دغه ډلې اوس په افغانستان په ځینو ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي، او دا هم ویل کېږي چې د طالبانو یو شمېر بېل شویو ډلو بیعت کړی دی دغې ډلې سره. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
خو زه خپله داسې نه سم ویلی په دې ډله کې چې د داعش په نامه یا د چا په نامه، خو مطلق وایم چې په افغانستان کې ډلې دا د ملت په نظر دي. نو زما په فکر باندې چې نه یې ښه بوي، یعنې چې د ملت ضرر نه یې ښه بوي د ملت. نو په دې باندې معذرت غواړم چې دا ووایم چې یا داعش شته یا نشته، یا څوک دي یا څوک نه دي، یا د کوم طرفه تمویلي دي، خو دا معلومات هم لرم، د دقیق معلومات هم نه لرم. او نور په دې کې
فکر کوي چې د طالبانو یو شمېر ډلې به دوی سره یوځای شي.